کمیټه د جوړولو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه
دولاري ویرا سره یو لار دار چې په پوخانو زخمونو باندې مونږه مالګ وتوړو پاګې باندې کم وکړو، یو لار سره دادا چې زخمونه مشته خو مرهم پټي په کومه.
د مراد سید د خبرو په وخت د مسلم لیگ نون غړي د احتجاج په توګه په دې دلیل سره وتل چې په ویناي مراد سید د وزیرستان د پیښې د څېړنو پر ځای یوازې د خپل مشر عمران خان ستاینه وکړي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ایمل ولی خان هم د مئی په ویشتمه په یوه خبري غونډه کې د پیښې د څېړنو غوښتنه کړې ده. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د دې غورځنګ یوې مشرې ثنا اعجاز د مئی په ویشتمه مشال ریډیو ته وویل
داسې نیوټرل کمیشن دې جوړ کړي شي چې د هغې باقاعده د دې تحقیق وکړي، د دې پلټنه وکړي او معلومات صحیح معلومات ورکړي شي، ځکه چې دې وخت کې خو د پاکستان رسنۍ چې دي هغه صرف د ڈی جی ایس پی آر یا د ایس پی آر چې کوم ورژن دی هغه مخې ته راولي او هغه خبرې نه کوي چې کوم مونږ سره پیښې شوي دي، چې کوم زمونږ خلک شهیدان شوي دي یا مونږ سره زیاتې شوي دي په دې پیښې کې. د شمالي وزیر
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د غیب کړل شوو خلکو عدالت ته وړاندې کېدل، له قبایلي سیمو د ماینونو ټولېدل او د هدفي وژنو بندېدل غواړي. د پاکستان پوځ وایي چې په دې کې ډېر کارونه کړي او په نورو کار روان دی.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره له کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړی.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوها دال وړيږي، دا غي ذهني قوت غو سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې لا لیکوال او څېړونکو انمر وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ تر دغه کې یو څه مشکل ده. په دې کلمو په شکل دغه خبرو کول ماته ستونزمنه ده، ځکه
په فنکار برخه کې له ځوان شاعر موسی حکیمی سره د هغه په شاعري خبرې کوو.
فکر کوم چې زه هم دا جرأت مې کړې ده، نو ما هغه شاعري مې راخیستې ده په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړې ده. کله چې ما پر دې باندې تقریر لیکم
په زرپانه کې به لنډه کیسه اطرافي واوري.
لزانه فریب وویل لکه چې له اطرافیانو سره یې پاڼه یې واړوله، هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې.
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې، د دردېدلې او خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کېږي، دلته همدا کېږي، همدا کېږي، اخر په وجه چې د چا کېږي، دلته په فن پورې خندا کېږي.
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
چه موده وړاندې می په یوې غونډې کې ګډون کړی و، مشاعره وه. زه هم د مشاعرې په یوه کونج کې ناست وم. له مخکینی قطاره مې د دوو کسانو خبرې واورېدې. پر دریز ولاړ شاعر به چې هر بیت وایه نو دوی به ورته بیتوله داد ورکوه، خو له شعر وروسته به دوی پر هغه تبصره کوله او د ټولنې یو لویدلی او ټیټ انسان به یې معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې د یوه فنکار او شاعر فن خوښوي خو په خپله فنکار یا شاعر نه خوښوي. سات نیم وروسته موسیقي شروع شوه. له لومړني غزل سره دوی دومره په وجد او احساساتو راغله چې بېواره یې سرونه خوځول او له لاسونو یې آرام غږ هم ویسته. فکر مې وکړ چې ښایي شاعران به پریښنه لګي. سموږ د موسیقۍ د ډګر هنرمندان به خوښ وي، خو کله چې څو غزلونه وویل شول او د مشوه دوی دا ځل د دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول. له دې وروسته مې ځان غلی کړ، ځکه ما خپل ځواب حاصل کړ او هغه دا و چې زموږ د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوښوي مګر هنرمند پخپله نه خوښوي، په ډیرو بدو الفاظو یادوي. فنکار او هنرمند د یوې ټولنې د مشهور د بیدارۍ په برخه کې مهم رول لري. که د ملالی په یوې لنډۍ که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، د پرنګیانو ټول لښکر ماتیږي، نو دې ته ورته د فن زیږنده د ټولنې په آبادۍ او بربادۍ دواړو کې مهم رول لوبولی شي. د نننۍ رادیو مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کوو، او په پیل کې له مریم توخی د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات و فرهنگ وزارت مسئولین وایي چې د کاپی رایټ بورډ یې څو مسلې څېړلې دي. په دې غونډه کې د خبرونو د چارو موین د بورډ له غړو او د مؤلف او منصف د حقوقو موضوع ته د ژورې پاملرنې له امله په مننې سره زیاته کړه چې په اوسنۍ غونډه کې دوه شکایتونه لرو، یو د اعظمو انتشاراتو او د بصیرت د انتشاراتو شکایت، او بل د امیری د انتشاراتو او د نوي ساده انتشاراتو شکایت. او سربېره پر دې د کاپی رایټ د ملاتړ د بورډ د وروستي کولو په باب خبرې کوو. سنچاره کې زیاته کړه چې د کاپی رایټ د ملاتړ بورد او د کتاب د چاپ او خپرولو زیاتوالی او په هیواد کې د فکری او مانوي آثارو د پلورنې د بازار سمون ته په پاملرنې سره د مؤلف او منصف له حقوقو سره د ملاتړ په برخه کې دروند مسولیت په ګولري، او باید هڅه وکړي چې د لیکوالو د زیار ملاتړ وکړي او له ادبي او هنري غلاو څخه د نورو د ګټې اخیستنې مخه ونیسي. په دې غونډه کې د شکایت د لورو په شتون په اجنډا کې شامل موضوعګانې وڅېړل شوې او لازمې پریکړې ونیول شوې. مزار شریف کې د کتاب نندارتون جوړ شو. تیرونی لزره ټوکه کتابونه په بلخ ولایت کې د کتاب د ونی په مناسبت نندارې ته وړاندې شول. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو وویل چې دغه نندارتون د کتاب د ونی په مناسبت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست او د کتاب د 15 خبرونکو موسسو په همکارۍ د یوې ونی لپاره په مزار شریف ښار کې جوړ شوی دی. خوست حکومتي مسولین وایي چې د یاد ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د دودولو په خاطر عامه کتابتونونه جوړوي. دوی زیاتوي د ټولو ولسوالیو لپاره د نویو تاسیساتو په پلان کې هم د مجهز کتابتونونو جوړول په پام کې نیول شوی دي. مسولینو یاد څرګندونې نن د یک شنبې په ورځ په خوست کې د کتاب لوستنې ونۍ د لمانځنې او د کتابونو نندارتون د پرانیستې پر مهال وکړې. د خوست والی ویان طالب منګل مشال راډیو ته وویل د زازی میدان، تنیو، اسماعیل خیلو او مندوزیو په ولسوالیو کې به درې عامه کتابتونونه جوړ شي. د زیاتوي ولسوالیو لپاره د نویو کمپلیکسونو په پلان کې هم مجهز کتابتونونه په پام کې نیول شوي دي. اطلاعات او فرهنګ وزارت هر کال د سور میاشت وروستۍ اونۍ د کتاب لوستنې د اونۍ په نوم لمانځي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي دوی هم په دې ولایت کې په همدې مناسبت غونډه رابللې او د کتابتونونو نندارتون یې جوړ کړی دی.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. د دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلی او رستربلې ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده نامنوی او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي، او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دیاړې وویل
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي. دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوهه دال وړيږي، دا غي زهني قوت غو سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربانه او با احساسه شخصیت جوړوي، او دا غرض مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونه کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دیاړې وویل
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي دا په دې معنا چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډېر زیات یعنی ګټې لري، او په دې نږدې وختونو کې که تاسو چیرته وګوري ځوانانو له مطالعې سره ډېره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په بدون کتاب ما نمیشوه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډېر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه د مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران، دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
فرهنګ لپاره په کندز کې ځوانان خپل ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
که از وخت پیش کده حال مطالعه در سطح ولایت کندز ما در خود کتابخانه عامه ما خوبتر و بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي. خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یو الهي ورکړه ده، او په کار ده چې له دغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد. پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خبرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه وي چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په هکله ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه فکر کوي چې وایي چې تخیل د ناممکنو ممکنه ول دي. ځینې بیا وایي چې دغه د نویو د ریڅو تجربه کول دي کنه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل په هکله پېژندلي دي هغه دا دي چې تخیل د دروني حواسو لارو د واقعیت د نالیدلې څېرې را بربنډول دي. زه په دې کار کې د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلي دي په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هره ورځ، تخیل یو الهي انرژي د انسان دننه. دغه اوسنی ژوند نه ده، دا شاید موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي، دا به د هغوی لپاره خیال و. یعنی نننی واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تیغ غواړي د تا لپاره ډېر ښکلي دي آغا د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې انسان یو داسې موجود ده چې په ډېری لحاظ له ځانه نه خبر ده. انسان له یو لحاظه یو صغیر یو وړوکی کیهان ده، یا د هستۍ یوه خلاصه ده. په ده کې داسې ظرفیتونه دي چې دغه ظرفیتونه که وخوځېږي نو انسان د انرژۍ د ورکړې په داسې یوه منبع بدلیږي چې شاید برېښنا ورته کمزوري وي، شاید حتی د اټوم انرژي تر دې کمزوري وي. خو ستونزه دا ده چې انسان ډېره تکیه په خپل عقل ذهن باندې کړې ده. عقل ذهن زه نه ردوم، عقل ذهن د ژوند جوړولو، د ورځني ژوند مخته وړلو، د یو پاک سوترا چاپیریال جوړولو، د یوې ښې روغتیا درلودل او د یو ډاډمن اقتصادي دغه زیربنا د ځان لپاره جوړولو لپاره ډېر ضرور ده. دې ته موږ شپه ورځ ضرورت لرو. خو که چیرته د موږ فکر د یو ویښ تخیل په وزرو باندې والوزي، بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه میلیده.
مثلا یو پوښتنه ده استاد، تاسو هم ویلي چې تخیل یو الهي انرژي ده، آیا تخیل اوس شعوري هڅه شوه که غیر شعوري؟
شعور لاس دلته نه رسیږي، ځکه شعور چې دا شعور د عقل صفت او حتی تحت شعور نشي کېدلی، ځکه تحت شعور هم د ذهن یو پورې تړلی بحث. ولې تخیل تاسو وګورئ، ما دغه یو هنرمند دغه صبوري یوه شپه چېرته یو وړوکی کورنۍ محفل و، نو دنه ما پوښتنه وکړه، مالې ته دا خپل کمپوزونه چېرته لاسته کوي؟ یو خپله یوه سندره وکودلی دې کمپوز ما په خوب ولید. بعضې معنوي طریقې وایي دغه مثلا افلاطون د موصول مسله را مطرح کوي، هغه څه چې موږ دلته لرو وایي د اصل بل ځای کې ده. حتی که ساینس ته لاړ شو، ټیکنالوژي ته ولاړ شو، هغه څه چې نن ورځې ساینس ټیکنالوژي لري په دې کې ډېرې غټې اختراوې د هغو د دغې علم د مخترینو د تخیل محصول دي. حتی د ریاضي فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په بولومه کې چې وایي خپله بیان کړی دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شه. خوب چی ده؟ فزیکي لحاظ خوب تجربه چیرته ترسره شو؟ هیڅوک نشي ښودلی. خیر، د قلم رو چیرته ده چې نه مادي ده نه زماني ده، چیرته ده؟ ځکه په خبره هم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژۍ داسې سرچینې لري چې متاسفانه د ده کم پام راوړي. هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې د هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري، دوی که د ټولنې له دې پیغوره ونه ویرېږي چې ووایي چې دا لیونی ده، نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ماته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه.
یو بله پوښتنه اوس، نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل تومنه پیاوړي کړي؟ که نه، دا یو الهي ورکړه ده او که هغه پیاوړي وه او که کمزوري وه.
ګورې ښه، د ما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده، ځکه زما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي. که داسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې لدې چې مځکه وه، دغه و د کائنات و، چی شی به و؟ نو دلته موږ بعض شیانو ته دا د خیال په وزرو هلته داخلیږو. یو څه تصورات، یو څه نه پېژندل یا بې شکله تصورات موږ ته دغه کې یو څه مشکله ده. په د کلمو په شکل د دغو خبرو کول ماته هم ستونزمنه ده، ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګینې د چوبینې ژبې دغه ورکړی ده. که نه ګونګ شمس هم چې په خبرو راغی د مولانا له خوا، دغه علت و چې شمس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا په مردارۍ ویشته چې دا لیونی وشړي د ځای، در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلی سي، مولانا شمس غږ ولی ده. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه راټوله سي ګټه یې زیاته ده. مثلا ما باندې یو تعداد دوستان نقد کوي، وایي چې لیکنې دې پیچلې دي، ډېرې سمبولیکې دي. ما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسې د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ، یعنی پرته له دې چې وایي چې دا ښادي دې تاریخ بد شي. دا جمله د راوړې ده دا کوم مکتب پورې تړلې ده، رومانتیزم ده، سوریالیزم ده، دادایزم ده، څه شی ده؟ پرته له دې چې په دې خبرو پسې وکړي په ماتن کې خوشي شي، په ماتن کې سفر وکړه، دوی هغه نتیجې ترلاسه کوي چې اړتیا ورته لري. ولې که دوی له ځان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړي، څوک د ده استاد و، د کوم ادبي قالبونو له لارې دی مخته تللی ده، بیا څه نه شي کولی. په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول دروني ویښه پیدا کړه. دا دروني ویښه لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو د مونږ کار نه شه، زوم د ټولو کار شه، فقط یو ویښ زړه په کار ده. ویښ زړه کوم زړه ده؟ هغه میان زړه ده، هغه میان زړه چې په ټول ژوند یې زړه په ځان بایللی ده. دی په ټول ژوند میان ده، د ته ټوله هستي هر ورځ تازه کیږي نوی کیږي، دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هر ورځ راپاڅېدلې، یوه نوې ورځ تجربه کوي، یو نوی لمر نوی ده، هوا څپې نوی دي، د سیند موسیقي نوی ده، یا واکه مرغ ګرځېدونکي مرغان دي، دوی هغه بې متنه سندرې نوی دي. کله دي چې په دې سترګه دنیا ته وکتل، ته په یو دغه خلاق موجود بدل شوې. دلته وایم چې مینه ته مخه کوي، او دلته وایم چې تخیل دلته راویښیږي. نو په دې خاطر ده چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه ګڼم، اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو، ته هغه تخیل بیانولی هم نشو. دا باید ورته ابزار کړو،
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه ستا، ځکه موږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا موږ لپاره ذهني ژبه ده، په دې ژبه به یې وایو. نو ځکه دې ته اړتیا لرو، خو انرژي به له هغه ځایه راخلو. پرې به کړو چې هغه تازه نوې انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه، دا ژوندۍ کړه، دا کلمې دا متن په یو ژوندۍ متن واوړي. دلته د چې موږ څه چې د متن په مخ پرېږدو، هغه به تورې کلمې وي، هغه به حروف وي، ولې ساکن نه دي، هغه وش نه دي، هغه مړه نه دي، هغه ټول انرژۍ ډک دي. دلته چې کلمې په غشو بدلېږي، اصیل انسانان هغه څوک چې د کلمې له را سره بلد ده، هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي. هره کلمه یې دیوالونه نړۍ، هر کلمه غرونه نړۍ، هر کلمه دی ولس د کلونو کلونو د پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه او عادتونه نړۍ. دوی دغه انرژي په خوشی کړي.
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې وروستیو کې شعري ټولګه چاپ شوې ده. د نوموړي د شاعرۍ د ټولګي نوم یو غزل او څو تصویره ده. د فنکار په نننې برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي.
فنکار
نه د چا غلام یم، نه د چا امیر، دلته زله کبا چا، دلته زله ک فقیر، دلته اوس بنو خود ویاړم، اوس بنو خود وایم، څومره ش مثال یم، څومره ښه تصویر، دلته ډیرو ته څه نه ښکارم، ډیرو ته بیا یم ګوهر، ډیر مې په کیسه کې نه، ډیرو ته بیا پیر، دلته هو په مینه رنګ یم، څو پکښې ناکام نشم، هو په مینه رنګ یم، څو پکښې ناکام نشم، اخلم به باور د یار سم لکه وزیر، دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې، غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې، شپه پاک وجدان دلته، شپه پاک ضمیر دلته.
حکیمی صاحب، اول خو د یو غزل څو تصویره کتاب چاپ مبارکي درته وایم. که دا راته وایي چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی، د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې؟
کور مو ودان، ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو ته او درنو اوریدونکو سلام وړاندې کوم. شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې ول. نو شاعري د زیات وخت شاعري ده، دغه وخت شاعري ده چې یا به زه متعلم وم او یا هم محصل ولم، یعنې زما د متعلم او محصلي د وخت شاعري ده. شاعري مې ډېر وختي پیل کړې ول، نو بیا به مې
شیرونه ستونز دا وچ ما به هر ځای لیکل نو بیا داسې یو کتابچنه ولا یا داسې یو منظم دغه معنی درلود چې ټول مستر راي وزا کړی وینو دا د لامل کېدل چې زیات شاعري مې ورکهدل بل اخره د ملګرو تشویق ولو چې زیات تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم نو بیا غو چې ما تصمیم ونیوي کتاب مې تمنوم انتخاب کړ یو غزل څو تصویره او په دې کتاب کې مې وازی غزلونه راي وزا کړی د سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دی او څو لس دول شاوخوا څلور زم دې پکې
یعنی تاسو کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دی پکې
bale د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې کې او بیا خاصتن چې زما سلم په دې دوره کې بیا به زیات شاعری کړی او ځکه د کورس خلیریوال یو نو هغه شاعرین بس راخستې دا په دې کتاب کې ځای پر ځای کړی دي سره
یعنی یو څوک چې په لمړی وختونو کې شاعری کوي د چې ورسته نور شاعری کوي شاعری حقيقي افغاني شاعری ته په خسترګ نه ګوري نه چاپوي د خلکو مخ کې نه وایي تاسو څنګه یعنی دا شاعری مو د دیوال در تخکاره
شو بس دا ز فکر کوم چې زم دا جرأت میکړی نو ما غ شاعری مراخیست د پدی کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی د کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ول ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعری مې در تر اورم ته وګوره کچېری د چاپ ول زبې چاپ کوم او کله چاپ نه ول نو زبې ځین سترپې نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار نو به شاغه وکړه لغنی وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعری را سره تایید کړل بلکې غوښتنه وکړ چې ته باید کار وکړي پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخته ولاړ سي او دا سن لکه ځین نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعران خلک چې مپلیست دي نو شاعران اکثره وخت مپلیست په وخت شیرونه لیکي بیا کله چې سیاست د ګټه وتلی یا پر یو مخون راڅرګند سي وي یا دا چا خبره په نس ماړ سي وي نو بیا شاعری پرې شي تر ډیر حد دا ځین نوی شاعران یادوم نو د ماته ویل کې چې ریار څنګه مسروبیتونه وي خو باید شاعری ته د وخت ورکړي او سي جو واره کې وخت باید او ویل کې مخته ولاړ سي
یعنی انتخاب مونږ دا کړی کومه شاعری چې تاسو کړی هغه چې لاس ته مورغلی ټوله مو چاپ کړی
نه انتخاب مینه دی کړی خو ستونزه دا و چې زما ډیره زیات شاعری ورکهسته وي ځکه زما یو عادت درلود کله چې پونتون کې هم نو چپر به مطالعه کوم چې الهام به اوس ما به چپر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکي یا مې شعر یا صوبیتون ولیکل نور به هغه تفسیر ورکس واغ سیمستر به خلاص چپر به خواته سو یا مثلا داسې مختلف کتابچو کې به لیکل چې هغه به سره منظم نه و یعنی په یو کې مشخص کتابچه یو مشخص فولډر چې مثلا سبب ټکنالوژي مخکې ځینې خلک شاعران په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سپتي ما دا غوښتنه کار نه وکړ نو زیات شاعری می ورکهسته و کچې دا مې نه و چاپ کړی نو دا هم کدای سوې چې دا شاعری هم لمنځه ولاړ سي او بل اخر ورکهسته نو ځکه ما دا شاعری سره راوځای کړ او کتاب ته مې آماده
یو بل غزل قدر نه وورو
توري توري شپې ترانا سمانا توري توري شپې ترانا سمانا وای هغه ته رانا سمانا هغه چې لمن نه انکار کوي وی بنو دغه ته رانا سمانا خیر کتیار د تا ور وکتل خیر کتیار د تا ور وکتل نور نو آینه ترانا سمانا ستا را څخه سوال ل یاد واته ستا را څخه سوال ل یاد واته تا ویل دی وی ترانا سمانا هر څه په ما شام کې دیدن کوم هر څه په ما شام کې دیدن کوم و موسا نو دی ترانا سمانا
خپل شاعری چې کله لولي یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل د تعریف څخه معلومی چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې او زما بیا خپل زیات کار چې میکړی دی زیات می شاعری چې میکړی دغه می د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی نو ډیری داسې میناناک شیرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دی پکښې کې سناسه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل سوی دي تر ډیره حد چې ما کار کړی دی هغه مینه ده یعنی زما شاعری که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکښې د مینې
خپل شاعری چې ګوري په خوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخو کې و
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي نو کوم وخت کار کوي دغه هم داسې حساب کېدلی سي زما لومړنی شاعری چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کوموله دغه سیمې چې اوس شاعری زه کوم هر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل ته شوي، یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د ده شاعري یعنی باید د پرمختګ په حالت کې یا د شوالي لور ته وي، نسبت یوې ورځ ته باید بلې ورځ ته دی ښه شعر ولیکي. زما په شاعري کې هم دغه څرکونه لیدل کېدلی سي. زه چې هر نوی شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکني شعر ته کوشش کوم چې ښه یې ولیکم. ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي. نو شاعري باید د نوښت خواته ولاړه سي، نه دا چې تر لومړۍ شاعري وروسته شاعري ښه نه اوسي. یعنې وروسته شاعري چې دی کړي یا نوې شاعري چې کړي هغه باید هغه مخکني شاعري ته د هر اړخه ښه وي.
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي، ځینې بیا وایي چې نه، دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهیږي خو ډیر ښه شعر لیکي. خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي؟ ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي؟
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک له تیوري ولري. زما خو نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانیسي، دغه یو څه پکې مهم دي. نور که تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی، که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بیلوو نه. ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري، یعنی ادیبان نه دي، یعنی شاعري نه کوي، خو دوی ولي په ادبیاتو کې درس ورکوي، تدریس کوي. ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هیڅ معلومات نه لري. نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ یې ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري، نو دا هم د دې لامل کېدلی سي چې دوی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي. ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي. نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زه هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي، خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنې باید رانیسي.
ستاسو خپله شاعري یعنې له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بېلوي؟
زما د شاعري چې دغه دا دی چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښوي او د روانه شاعري مینوال هم زیات ویلي. نو زما شاعري چې ده هغه یو خو شګنه ده چې ساده یې زه لیکم، ډېر لغات پراني نه پکې کوم. مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه لرم که څه هم زما مسلک نه ده، یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یم، تر ډېره حده پوهېږم، خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم. نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعري وکړم.
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو.
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم، شاعري ده یو غزل او څو تصویره، څه نا څه شوخي به خامخا پکښې وي، بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره، هغې نن راته ویل چې تلی غواړم، زما یاري ده یو غزل او څو تصویره، نور بې زهم ورته لیکم او لګیایم، نقاشي ده یو غزل او څو تصویره، بې درهم او بې دینار لکه رحمان مې، زندګي ده یو غزل او څو تصویره، قناعت پر دنیا لویه باچاهی ده، باچاهی ده یو غزل او څو تصویره، پر هر بیت به کتاب خبرې کیږي، شهکاری ده یو غزل او څو تصویره، زیم نه خو بس ملګری راته وایي، زیم نه خو بس ملګری راته وایي، عاشقی ده یو غزل او څو تصویره، په دې نوم موسی کتاب ورته ډالۍ کړ، قربانی ده یو غزل او څو تصویره.
ډیره زیاته مننه.
کور مو ودان، ستاسو څخه هم ژوندی اوسه.
سکوشو تا وایي چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنۍ برخې موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسې زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل لنډ کیسه اطرافي اورو.
زرپاڼه اطرافي د دروازې غنګ شو، نجلۍ سترګې ورواړولې، څوک نه ښکارېدل، مخ یې واړاوه، کتاب یې قات شوی و، حلق تر نیم کخی دروازی پا تشو چوکیو نظر تیر کرد. طول گی طول نور کاریدو. پا دروازه ی لسکی خود زوری ور کرد. تک شو دروازه لدیوال سر ولگید. انجلی پا وگده غاره در تیکری پیسکا ور کش کرد. حلق پا راوه تلسترگو ور تکتل. دنجلی تندی گونزی وکری. قلمی پا گوتو که وسوگل. حلق وار خطا گوندی شو رنگی سور و وخت خبری هیری شوی. پخپل کار پخیمانه و پا بند بند جبایی و پختل دا اول طول گه ده انجلی تخنده ورغلا لزان سرهی بو بایل لکه چلا اطرافیانو سرهی پانه وارا ولا حلق ده وقتل شندهی بوچی کده ویه ویل هو حلق لری نولار دلومر قطار پا یخی سوکی گوتی تیره کده ورت زیر شو سرونه سپیر و جیب ته لاس کرد انجلی دستر گوتر کنجو ور قتل حلق پا چوکی رختی توتا مخلا شنده یه بوچی شوی دیر تیز ده حلق که نست خی او چپلوری تا یه وقتل چوکی تر قطار شاتا ورطا خکار شوا کر شو انجلی پا غوگو که گوتی ورکلی ورمی گی تاو شو تور اگد ویختانی لوگی وخوی دل حلق رو پاملا ولارو لسونه یه ده چوکی پا جی ایخیو یوی اولی خواته یه وقتل قطار سیخ ورطا خکار شو انجلی بزور آقا کبری وکر لیوانه یه کتس بلایی و دیدار کرم خدا از ده چیر تا دی جوند کرده اطرافی حلق انجلی تا کتل غصی یه خوند ور کرد او روی بویل خدای پرده چوم را رو بیده ده کپیر لور خو اطرافی خوند ور نکرد ده کتاب چی پانه یه او وارا ولا بغت خطیه ولی کل اطرافی لومره سمستر تیر شود از موین اروستی ورازوه حلق بلوی تخت سپینو پانو تا زیرو. دلومری ټولګي زای خالی وو پایلې نوی اعلان شوی پامی شو څنګه ته چوک ولاړو او روغه کې واورید شماله حلق ور وکتل لینا وه لتختی شاته شو غوختل یې لاړ شي لینا یې تر مخ ودرېده شمالی وو او بل لور ته وکتل چانه چارل وګد سایه واخیسته څوایې لینا د وګدو ګتو پڅکو پراخ سپین تنده وګراو لندنې شونډې تر غاخلان دکړه شرارتی مسکایی وکړه. چی می ویل انجلی شمال تا وکتل وی ویل دا پایلو پختنه می کولا شمال پانه تی رکړه پا خوشکی ویل تا یه نوینی کم ده لدی خبری سره اگد گامونه واخیستل او چنگی تنه نوود تیلفون زنگ وحل غگی دپ و حلق لاس پسی و تا پول تر بالکت لندی و تیلفونی غوکت ونی و بخوب ولی غگی و ویل الو چا په خپ غاک و پختل شمالی هو خیه گزاره ده لینایم شمال بیرته تکرار کرد لینایی هو ولی هسه ما ویل د خاریانو یې له اطرافیانو سره څه خاشمیره دی لکوم کړه لینا و خندل د ټولګي له نماینده می واخیست نن په هنتون تتللی وم هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم ما ورته وویل چې زه یې خبروم شمال با بایل پا چه شی؟ زیره می در بنده کون زیره هو کابل تا چه وقت رازی؟ چه رخصتی خلاص شی؟ زیره خو براوری خام خا خوتو بایم شمالا ها اول نمره شویی ریختیا تو که خوبه نوی نه پا خدای ریختیا در توایم شمال با بایل دا خوستا برکت ده حقا چنگا اول اورز دی پیاد ده چه راتو دی بایل اطرافی لینا و خندل چوبتی اشوا شمال بابایل لینا غد می آوری تیلفون تای وقتل اری کپریوان
خبرونی په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې. د ورسپاتو ټولونو اکثر وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي خو خپل هنرمند نه خوښوي. ښایي دا له دودیز چاپیریال څخه د هغوی تاثر وي، خو که چیرې له هنر او هنرمند سره مینه وشي، تشویق شي او له کږو لارو وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د عامه روان او فکري بدلون په برخه کې رغنده رول لوبولی شي.
د ورخمین خیال په نننې برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غږ اوروچی د نظم په ژبه یې را بهر کړي.
زهم فنکار يم زهم زړل رما د ډېر یار يم هیڅوک نلرم زباد ستړي ژوند قصه دا سیدا زباد ستړي ژوند قصه دا سیدا پکې د مینې دا حصہ دا سیدا لکه دریاب کې اوخ کوره کنه شي په ماشوم توپ کې غریبی ډېر واو غریبۍ کې بے وسی ډېر واو زهم فنکار یم دوران کوسو او قلم کار یم دوران کوسو ما مین نه پیجندا ما مین او پیجندا ما مین نه پیجندا ما مین او پیجندا ما مین کړه د منکر نه یم مخ کې نه هر موس نه هر نه یم زلا د سر د پاس سر نه یم لا خو خپل ځان ته برابر نه یم در په در یم خو بے در نه یم مسافر یم خو مسافر نه یم وس په زیګر یم خو پر هر نه یم خار یم خو اورې په خور نه یم ز د یو غم نه لاس په سر نه یم زلا تړون د لر او بر نه یم ز د لفظونو جادوګر نه یم ز یو فنکار یم بے وس فنکار ما پخپل فن پس جڑا کڑے د خلکو پما پورے خندا کڑے دا سما غربت سما بے وس جوندل سما د هر ارمان سودا کڑے دا ما چرتا هم چاہتا جڑلی ندی ما چرتا هم چاہتا جڑلی ندی مالا د چانه س غختلی ندی زکه چې دل ته خلق فن خوخی فنکار نه خوخی دغه الفاظ می د غنی بابا دی او ورپسې دغه الفاظ زما دی زهم فنکار یم زهم زړه لرما قسم په خدای دې که حصہ لرما ذهن می هسې په چورلک غوندې دی خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی تبه وې دې د غرونو کلک غوندې دی خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی راشا په ما باندې نن ستیریږي راش په ما باندې نن ستیریږي سچ تیریږي خیر دی ختیریږي آیا زما د مینې دا انجامو آیا زما د وینې دا انجامو زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې د دردېدلې او خونکارې ځمکې دلته په فن پورې خندا کیږي دلته هم دا کیږي هم دا کیږي اخیر په وجه چې د چا کیږي دلتا پفن پورې خندا کی زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي ماته یو خبره سپینه نه کوي بس دا به وایم مشران دی خیر دی خو چې دا خپل در نه په بله واوړي سړی د هر څه نه په خپله واوړي خبرې ډېرې سر یې یو دا دی چې زه په خپله باندې ځان ورک کم او یا پزان کې دا جهان رکم زما د غږ مینان ټول خلق دی خو دومره دا چې دا د ټول خلق دی زما هنر ته دوی ګډا کړی دا زما هنر ته دوی جڑا کړی دا او تلې په ما پورې خندا کړی دا زبا نور هیڅ نه وایم خدا به وایم زبا نور هیڅ نه وایم خدا به وایم رښتیا مې ویلې دي رښتیا به وایم خپه جڑا 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 به وایم یاری خو تا کړه ما خو نکړه اوس چې لنډه پرې کوې جڑا راځي
خوشالو په وخت کې ډېر خلک مې اوپما سختو حالاتو کې هر چا زمان سنکڑے رے علما سرے مینا کڑے ما سرے
زما پچا ہم یقین پاتے نہ دے دل تٹول تور دی سوک سپن پاتے نہ دے چما زار کینو خوشال بگرزی پدې هم شکر دی چې سیال وګرځي. زه د وطن خلکو لمینه ورکوم، زه د وطن خلکو لمینه ورکوم، که ضرورت شو خپل وینه ورکوم. افسوس پدې دی چې چا خپل نکړم، داسې یو سوال یم چې چا حل نکړم، هر چا ارمان کړم چا تل نکړم، زله دې غم اوس لیکل نکړم. خپل وجود د سلی پورې د یار کوسه بزانته تور بلا کما، د یار کوسه بزانته تور بلا کما.
فیض دا سینو د جرګو سړیوم، زه خود ننګو د پختو سړیوم، زدا سینو د جرګو سړیوم، زه خود ننګو د پختو سړیوم.